ژوند په شیبو کې
لاندې باندې دې واچو شیروا باندې برابر کړل دا ښه شیروا کې به مړی خوړا واکه به دغه شي
خالو نه واره شنه خالو نه زن خاله نو کاری به دی کومه
ارغا اس به تکړه اس به تب په دی باندې سپریږي سهار سهار به په دی باندې منډي وي په ډیرو ځایو کې
چړاون کې فرشتہ مرسل
درنو دوستانو سلامونه مې ومنئ
وا مالا
د دروازې ملنګ توایا جام سرمنی سا د پیغلو مړوندونه قدر من اوریدونکو د لنډي او سندري پوریدلو سره به په دې پوښیو یاست چې نن د ملنګ په حق لا خبرې کوو کله چې د ملنګ نوم اوري پاړې څه فکر کوي
کچکول یې پلاچې نیولې عمر یې غاړه ته چولې لرګه پلاچې یاتي زال کالی یا وسی نیوی کالی ندی
ایا په هیګه چې چاته واقعي ملنګ ویل کیږي
چې سړی د الله د مینې لپاره خپل ځان تیر شي
ملنګا دی خپ دی وران کوسو یا وکيو سل ملنګا
نن په همدې حق لګی کو په پیل کې د ملنګ د کلمې په مناو تاریخ رڼا چو ورپسې د ملنګانو ډلې در پېښنو په اخر کې د ملنګ حیثیت په ټولنه کې هم څېړو دا خبرونه فرشته مرسل جوړ کړي او زه محمد واصل وسالي درته وړاندې کوم
بلتون خوار شي زری خوار کړم د ملک پاتشاوم د زیارت ملنګ دکړم درنو دوستانو کله چې د ملنګ نوم یادېږي نو سملا سمو په ذهن کې زړې جامې جړ وېښتان اوږده سپینه ګیره چاودلې لوچی پخې پلاس کې لکړه او په هغه سپین یا زیر د وسپنې کچکول انځوريږي او په دې سوچ کې کیږي چې خوار ملنګ فقر او غربت سوال ته ځواب دی خو په اصل کې داسې نه ده د ملنګ کلمه هغو کسانو ته کارول کیږي چې په حقیقي توګه په خدای مین وي د دنیا چارې هېرې کړې وي او د الله دربار ته پناه وړې وي د ملنګ د کلمې په معنا او تاریخي پس منظر د ښوونې او روزنې د پوهنتون استاد پوهنوال الکوزی طیب غږیږي
د ملنګۍ تاریخ ډیر خوانای ده حتی چې د موسی علیه السلام په کیسه کې راځي الله پاک ورته چې موسی ته لاړ شه او ماته د انسان غوخه راوړه امتحان یې کاوه موسی علیه السلام باندې نو هغه موسی علیه السلام ګرځېده چاته ویل چې یو کیلو غوخه د بدن راکا د الله په نام خلکو ته تلې ونای ته سره خمه غوخه څنګه درکو ګرځي خو بل اخره چې په یو ملنګ باندې پیخیږي هغه ته وایي چې د خدای په نامه دې غوخه راکا هغه ورته چاړه دی راکا بدن د مختلفو برخو نه دا غوښه پرې کوي د مخ نه د ورانه نه د لاس نه یعنی کوم ځای کې چې دا یو پوټی ترې اخلي نو موسی علیه السلام ورته پوښتنه کوي چې اے ملنګ ولې دی ځای نه تا دا غوښه نه شو راکولای وای نه تا د الله په نامه وغوښتله کې دی چې د الله پاک دا غوښه د مخ په کوي ما بیا د ورانه درکړي یا په بدن کې چې کوم ځای د غوښه ونه هغه نه غوښه پرې کړې وو د تیور کړې وو همدغه قصه ده چې کله موسی علیه السلام مخ ته ځي د الله پاک دیدار ته ځي نفر ته پوښتنه کوي چې نویو کلو ده الله تعالی نه پوښتنه وکړي زما په نصیب کې اولاد شته کنه ښځه یې بوډۍ ده هغه چې الله نه پوښتنه کړې الله ورته چې ستا په نصیب کې هغه نشته اولاد نشته بیرته راځي په دې باندې څه وخت تېرېږي دغه ملنګ په مخه ورځي هغه سړي ته هغه ته وایي چې ملنګ ته د خدای نه یو سوال وکړه چې ما ته خدای پاک اولاد درکړي هغه ورته سوال کړی ده ورته ویلي چې خدای پاک به تا ته اولاد درکړي کال پس کېږي چې دغه زوی پیدا کېږي هغه موسی علیه السلام ته هماغه نفر وایي چې موسی ته خو د خدای پیغمبر یې دروغ نه وایي ته ویلي چې ستا په هغه نصیب کې بیخي اولاد نشته ما یو ملنګ ته ورته ویلې عادي ته خو پیغمبر یې او هغه راته دعا وکړه خدای اولاد راک موسی علیه السلام چې کله تللی الله تعالی ته ویلي دي چې الله دا خبره سره کوم قصه ده الله پاک ورته ویلي چې ما ستا نه غوښه وغوښتله او هغه بدن ستا پورې مو خو تا هېڅ خپل ځان ته فکر ونه کړ خلکو پسې لاړې او هغه ملنګ ته ورغلې هغه زما په نامه د ټول بدن نه غوښه راکړه هغه ورته دعا وکړله چې ته دې ته اولاد ورکې نو ما اولاد ورکړه
موږ په افغاني ټولنه کې درې ډوله ملنګان ګورو یو هغه ډله ده چې یوازې او یوازې خدای سره د مینې په خاطر د ملنګۍ جامې اغوستي او کچکول په غاړه ګرځوي بل ډله په مجازي مینه کې ملنګ شوي وي او درېمه ډله هغه کسان دي چې د پیسو د پیدا کولو لپاره خلکو ته کچکول نیسي په دې اکله هم استاد الکوزی وایي
اصلي خوند او لذت او زندگی په دې کې ده چې سړی د الله د مینې لپاره خپل ځان تیر شي دا د خدای پاک دوستان شته دي. او ځینې پکې داسې ملنګان دي چې د هغوی د پیسو د راوړلو دپاره یوه دیره جوړه کړي، هلته یو کوټه غوندې جوړ کړي، چارخولې راځوړن کړي، دا کوټه داسې تیاره غوندي، بیا چې څوک ورشي هغه ته تعویز کوي، بیا په خاطر د دې چې د دې تعویز هغه شي مؤثر واقع شي، نو ده ته بیا وایي چې ته به یو تکه تور چرګ راوړي. دغه پیدا کول ډېر سخت دي، د تکې تورې چرګې خامخا چرګو کې یو څه سپینې بڼکې یو څه هغه وي، نو هغه تکه توره چرګه بیا د ده سره هغه په ډېر قیمت په ده باندې خرڅوي او هغه بېرته هغه پیسې تخلي، یعنې داسې یو هیله او یو چل جوړول دي.
اکثره کسان وایي چې پخواني صاف صادق رښتینی ملنګان نشته، اوس ملنګي هم د چلول په هدف کېږي. د کابل اوسیدونکی ګلزمان وایي ځینې کسان چې په ژوند کې ناچاري شي ملنګۍ ته مخه کړي.
ملنگان خو آغا پخوانی ملنگانانو چه آغا بزرگانانو نو دیگو عقیده ثابت آوا دشپول بابا آغا ملنگانان چه آغا با پا اسبان سپاره راد بلل ووز خو سیبا میرابانه که دا ووز دی کنه بعضی لمجبوره تا گردی، بعضی جاسوسی، بعضی پودرهی، بعضی غالی، بعضی رجن بل مشکلات را خیسته کنه تا غا ووز ملنگانان خو حساب ندی. ملنگانان خو آغا و چه پولگیم وقتی رو پا تندیم تی رو پاکیزه خلو غلای نکول دا ووز ساعتی که کالو که خپه زی خزه خپه کی مزلک درکور که ساعتی زی زمالنگی که مغال خزه نمارا ورسوی زوی نمارا ورسی پلاخ بی خرچه زی ساعتی لارسی نو دام زن ملنگی.
خو کوچیان بیا په اوس وخت کې هم په دې عقیده دي چې وایي ملنګان د خدای دوستان دي. کله چې په کېږدۍ ور برابر شي نو له پسې نیولې بیا تر نقدي مرستې ورسره کوي. احمد جان کوچای چې په څرخی پل کې اوسیږي د ځان پاکله وایي
راشي د مار کچکولونې په غاړه یې چې هلته ودرېد وایي هل د خیر د ملنګه څه که وایي وروره څه مله وریځې راکړي یا چې څوک پسه ورکړي کوشان، څوک د ما ورکه ورای ورکړي، څوک سیرلی ورکړي، څوک د ما ورکه پیسې ورکړي، یا د ملنګ خوشحاله یې په ټوپو باندې روان یې وای در ملنګان خو د خدای ملنګان دي، وای در بېده دی خو په کار باندې خو یو الله پوهېږي، انسان خو نه پوهېږي، وای در بېده نو کومک ښه ورسره کوو. دې خو شپه نه ده، ورځ نه ده معلومه، شپه هم پیا ورځ ده، ورځ هم پیا شپه ده.
د همدې سیمې یو بل کوچی نعیم جان وایي چې د دوی خواته هغه ملنګان راځي چې له پلار نیکه څخه یې پیژني چې په رښتیا ملنګ دی، نو ځکه یې رواداري ورباندې ډېرې وي.
کچکول یې په لاس نیولی، عمر یې غاړه ته اچولی، لرګه په لاس یې زاړه کالي یې اغوستي، نوي کالي نه دي. خلک چې د موږ پلرو نیکو ته جدو ته راغلي دي، دا یې پیژني چې دا د پلانې ځای ملنګان دي، د پلانې ځای ناست یې، د په پلانې ځای شي ولاړ یې، داسې ولاد خلک راځي نه ولاد خلک نه دي راغلي. دا د موږ په خلکو کږدۍ دي، خیمې دي، نه دي زور ویل دي، بس ودرېږي الله ناره وکړي ملنګ ته ورسي چا وړ په وشي چا لس روپۍ په وشي، دا خلک د څوک وایي نست پیتیر شي، بس زور نه کوي.
هغو کسانو به چې ملنګ آزار کړ نو ملنګ به هم خیره ورته کولی. بیا به یاد کس له ستونزو او کړونو سره مخ کېده. د پغمان اوسیدونکی لال پاچا په دې اکله وایي
دا ملنګ به راته په کال کې دوه وارې یوه یوه میږه بار کاله ورکوله، میږه پېژنې یو یو پسه به م ورکوه، چې په رمه کې به یې خوښ کړه ورکوم، چې ور به م نه کړې خیره به یې وکړې، دا رمه به ټوله کتله شوه. پاس په بسپور راته دې مسیله بابا ګل ملنګ نومېده په غوه کې، ما پلار راغی ما تر ورته ویل دی وای وای ته ما د غوا شوتلی خوړلې، ما پرېښود ملنګ، ملنګ خیره وکړې، ملنګ بیا د خدای د پامان کړه. چې ما پلار که هلته راغی هلته باندې خارښ راغی، خارښ راغی، خارښ راغی، داسې ټول ځان ور سره وکه سو، بیا بېرته هغه ملنګ ته ما بل تر ورغی او زارې او ټوکړې چې دا سړی وبخه پوه نه څه خیر دی. بیا بعد هغه ملنګ بیا چې ما خو لاړې کړي اوس نه کېږي، غوزه خدای دې رحم پی وکړي. بیا خصم هغه ملنګ له دغه نن تاریخ یې زمن راځي موږ ته کله کله هغه مړه یې افغاني.
دا چې ملنګ ته په ټولنه کې په کوم نظر ګوري او د اسلام دین په حق لسوای، زموږ همکارې فرشته مرسل له دیني عالم احمد جان سره مرکه کړې چې تاسو یې اورېدو ته بولو.
د اسلام له نظر نه ملنګي کول دوه اړخه لري. یو دا چې په واقعي ډول سره یو څوک نادار وي او ستونزمن وي او اړ وي او محتاج وي، نو هغه کولی شي چې د خپل د هغه ورځني ژوند د پوره کولو لپاره چاته لاس وغځوي او کچکول ترلاسه کړي او یو خلکو نه څه واخلي. او یو دا ده چې بعضې کسان یو نوی رواج او دود او انانه ځان ته بولي چې راځه دغه ورځې په خلکو سره بیګا کا. نو په حدیث شریف کې راځي چې من سأل الناس تکثرا فکأنما یسأل جمرا فلیستکثر او فلیستقل، هر هغه څوک چې له خلکو نه ډیر یو څه غواړي بغیر د ضرورت نه یو خلکو نه څه غواړي نو دا دسې ده لکه سکروټې چې له خلکو غواړي. نو اوس یې د کس خپله خوښه چې آیا ځان ته ډېرې سکروټې دي ور راغونډي او که لږې سکروټې ځان ته راغونډي. دې کې ګوره ډېر یو غټ وعید او خوف پروت ده چې یو کس که هغه اړ او محتاج نه وي نه باید چې په دې هغه بانه باندې له خلکو نه یو څه شی راوغواړي د ملنګي په جامه کې، ځکه دا په آینده کې د قیامت په ورځ ځان ته د سکروټو راغونډول دي.
او یو خو هغه ملنګان دي چې غوته حقیقي ملنګان وایي چې د خدای پاک سره مینه کوي، په مینه کې ملنګان دي، دغو ملنګانو پاک له اسلام څه ویلي؟
هغه ملنګانو ته اسلام ډیر خاص ځای ورکړی، ځانګړی موقف لري او په زمین کې په پښتني ټولنه کې د هغه ډیر زیات احترام او درناوی کیږي. او دغسې ملنګانو چې تاسو یادونه وکړله، دا ملنګان چې کله کلي ته راځي نو حتی خل د دې د لیدو یو قسم لیوالتیا ورته ښیي، یو لیواله وي ورته.
ځینې کسان ملنګ ته دومره عقیده لري چې وایي دا یعنی څه رقم وایم، وایي چې علم غایب لري، پوهیږي د خلکو د کورو رازونه ورته معلومي. دا خبر څنګه ده؟
دا خو د دې لپاره چې خل ورته ډېر عقیدت مند شوي یو نو مبالغه کوي، ځکه چې علم غیب تنها او تنها خدای پاک پورې اړه لري. حتی چې پیغمبران ته هم دا نه ده ورکړل شوی، پاتې خو لا دا چې بیا ملنګ ته دې ورکړل شي. نو دا د هغه ډېر عقیدت مند کیدونه خل داسې یو خبرې کوي چې تقریبا مبالغې ته دا خبره ورسېږي.
په ټولنه کې ملنګ ته په کومه سترګه باندې کتل کېږي؟ البته هغه اصلي ملنګ ته ځینې ډېر خوار نظر ورته ګوري. مثلا که څوک د رښتې غوښتنه وکړه ملنګ سره یې نه کوي، نور ملنګ ته څه رقم کتل کېږي؟
دغه شته ملنګانو د حقیقي ملنګ هغه رنګ او بڼه ورکه کړې ده. د دې لپاره چې ملنګان ډېر شوي دي نو نسبت پخوا ته اوس ورته خل دومره په ښه سترګه باندې نه ګوري.
ترانو دوستانو، دا وا ژوند په شیبو کې خبرونه، تر بیا ښه چارې.
مننه چې ازادي رادیو اوري.